درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې د ازادي رادیو د خبرونه تمو هر کله کو په دې ساعت کې ځوان فکر خبرونه لرو خو لمړی مو رابولو د دې ساعت خبرونه ته د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم د سه شنبه په ورځ د بیړنۍ مرستې لپاره د بودیجې غوښتنه پیل کړه. د دې سازمان په وینا د اپریل له درېمې د میتر درې منیټې پورې نږدې 110,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یوه خبر پاڼې کې وویل دا غوښتنه یې د افغانستان او پاکستان د پولې تر څنګ په هغو سیمو کې د مرستې رسولو لپاره پیل کړې چې سختو شرایطو او د بودیجې کموالي د زیان ګالو وګړو لپاره خطرونه زیات کړی دي. آی او ایم ویلی دا غوښتنه به له 600,000 څخه تر 1.5 میلیون پورې هغو راستنېدونکو افغانانو ته مرسته برابره کړي چې ډیری یې بې استاده دي او د پاکستان له لوري د بهرنیانو د ایستلو د دوهم پړاو له امله اغېزمن شوي دي. د آی او ایم د عملیاتي چارو مرستیال مشرې اوګو چې دینیلیز ویلی ډیر شمیر هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي له سخت وضعیت سره مخامخ دي، ځکه چې دوی اړ شوي خپل کورونه، شتمنۍ او کارونه پرېږدي. د ریچ په نوم یو سازمان چې د کډوالۍ او ناورین ځپلو سیمو په اړه معلومات ټولوي د افغانستان په اړه په یوه تازه راپور کې ویلي د بازارونو نوې ارزونې له مخې نږدې نیمایي افغانانو د 2015 کال تر فبروري پورې هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ترلاسه کړي. دغه موندنه په افغانستان کې د مرستو د ژور بحران ښکارندوی کوي چې د نړیوالو مرسته کوونکو په ځانګړي ډول د امریکا د مالي مرستو تر بندېدو وروسته رامنځته شوی دی. راپور شي چې د مرستو له پوشش پاتې شویو اړمنو افغانانو سلنه د تیر کال له 3 څخه 6 کال 8.4 ته لوړه شوې ده. د هند وچو میوو شورا له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې له افغانستان څخه هند ته د وچو میوو د لیږد لپاره دی یو هوایی دهلیز جوړ کړي، ځکه چې له پاکستان سره د هند پوله تړل شوې ده. هندي رسنیو نن سه شنبه د یاد شورا د مشر ګونجن جین له قوله ویلي چې دوی دا مهال له حکومت همدا غوښتنه کوي. افغانستان ډیر ممیز، انځر او زردالو تولیدوي، خو اوس چې پولې تړل شوي دي دا محصولات هند ته نشي رارسېدی. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پلګام سیمه کې 22 سیلانیان ووژل شول چې له عملی د هند او اسلام آباد اړیکې نورې هم ترنګلې شوې او هند خپلې پولې له پاکستان سره وتړلې. هند تور پوری کړ چې حمله کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان پوز د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د اتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه اړیکو دفتر د می په 15 رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي عملیات د دوشنبه او سه شنبه د ورځو ترمنځ شپه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په شمالي او جنوبي وزیرستان، بنو او خیبر کې شوې دي. د پوز د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې درې، په جنوبي وزیرستان کې دوا او په خیبر او بنو کې درې وسلوال چې پوز ورته خوارج وای وشل شوی دي. پوز دا استیلا اکثره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالې ډلې ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وشل شوی کسان د کومې ډلې غړي ول. د پوز په بیان کې راغلی په دغو عملیاتو کې یو پوزي سرتیری هم ژوبل شوی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم ازادي راډیو په خپل واک ډول د پوز د دغو ادعاو سپیناوی کولی شي. او د جرمني د مسیحي دیموکرات اتحاد مشر فدریش میرتس ونه توانی چې د دې هیواد د پارلمان د رای ورکولو په لومړي پړاو کې د صدر اعظم په توګه انتخاب شي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی وار دی چې د جرمني د بریالي ګوند مشر ونه توانید چې د صدر اعظم لپاره د پارلمان له لومړي پړاو څخه بریالی ووزي. د راپورونو له مخې مرچ د سه شنبه په ورځ د غوایي په 16مه ونه توانید چې د پارلمان په 1500 څوکیو کې لازم اکثریت یعنی 314 رایې ترلاسه کړي، د 6 رایې کمې ترلاسه کړي. له دې امله چې رای ورکول پټو معلومه نه ده او شای هیڅکله به هم معلومه نشي چې له ائتلاف څخه کوم غړي د دې محافظه کار مشر ملاتړ نه دی کړی، لکه څنګه چې مرسا او متحدانې د جرمني د پارلمان بونستاک له تالاره ژر ووتل، اټکل کیږي چې دوی به د راتلونکو ګامونو د بحث لپاره وتلي وي. د جرمني خبري اژانس په یو راپور کې لیکلي چې مستعفي صدر اعظم اولف شولتس که څه هم د دوشنبې په ماښام د صدر اعظم له چوکۍ د رسمي رخصت په مراسمو کې برخه اخیستي، خو نوموړی به تر هغه وخته په خپل چوکۍ پاتې شي تر څو چې نوی صدر اعظم لوړه وکړي. د جرمني د اساسي قانون د نشپیتمې مادې له مخې صدر اعظم مکلف دی چې د خپل بدیل تر ټاکلو پوری په خپل مقام کې پاتې شي. همدارس د هغه کابینه به د لنډمهاله حکومت په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو. مطالعه هر چاته پکار ده، خو ځوانان لا ډېرې مطالعې ته اړتیا لري. عموما له مطالعې سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي. د مطالعې په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو. موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یوه کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چارې پر مخ بیایي. هیله ده چې تاسو اوریدونکو به خبرونه تر پایه واورئ. کوم پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب، د کتاب لوستنې په باب، نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ. ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی، همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی سپینغر صاحب، که تاسو د په اسلام آباد کې یاست، هلته مو یوه مجله په وروستیو کې چاپ کړې ده. د دې مجلې په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څنګه شو له هیواده لرې په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خپره کړه.
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته، او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي، نو د مجله د هیواد بهر خپریږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي. د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر دغه کادرونه چې تللی دي، دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریق سره رايوزای کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت ولې د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ د یو برج یا د پر حیثیت لري د مجلې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کوروادن. د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به وروسته نوري خبرې هم در سره وکړو، خو اوس به ورشو شاغلی ناصری ته. ناصری صاحب، تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکړم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي، تاسو به په دې برخه کې ډېر معلومات لرئ ځکه چې کتابونه پلورئ او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي. خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسي د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. سږ کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته، په ځانګړې توګه خغلی سپینغر صاحب ته ډېر مننه چې زموږ د خبرونه کې درته ګډون لرمه. دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي، نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانیدلای دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي. خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانیدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدای شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي. خو دا ستونزه ټول ته معلوم دي او اړتیا د تلیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلی شو چې نوای 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته په دغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابونه یې نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دي.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه. ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هره برخه کې ستونزې شته دي. مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، یا د حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی ډیره د پراختیا په حالت کې نه ده په ټولنه کې، یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کوم مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودل یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدل، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې تر خپلواکونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور وطن. سپین خر صاحب، اوس کدي کائنات په اړه دا وایي چې د لوستونکو له لوري تر څه ده پورې ورڅخه هر کله شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین خر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي. دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاوو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر دې بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر معجاونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي. خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او د انیش کولای چې کوم څه ضروري رکرس دی وکړي. یا مثلا د عامه کتابتون نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډیره پورې په دغه برخه کې پیو د ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي او وایښتای شي، نو د الوستل لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دا هغه عامه تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین خر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سربان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزونه مسایل راخلي او بحث پرې کوي. چې دا په خپل ذات کې دا یو ډیر نوای طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی غنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفه او د ټولنپوهنې او حتی د وخت په اړه د فارسی شعر کې د وخت په تړاو، یعنی د شعر د لحاظه په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی. زه فکر کوم د داسې مجلو خپرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري. علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي. مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته، په فزیک کې موږ ټی لیکو، په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو، خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده. نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته، فزیکو ته مبهم مسله ده، د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ، د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼئ، د ټولنپوهنې د لحاظه، یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو نه موږ واخلو. فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم، ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله، او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دي، خو دغه یو مجله ډېر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکو ډېر ته خوشاله دي.
ډېر مننه.
زه فکر کوم
سلامت اوسې بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکي څه وایي. څومره مطالعه کوي همدا شیبه یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي اول ځان راو پیژنئ. بله به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځایه خبرې کوئ، نوم مو څه دی؟ شمس شاد صاحب، تاسو څنګه کتاب لولئ، مطالعه کوئ؟ څومره وخت به فکر کوئ چې په مطالعه لګوي کنه دقت مو نه دی کړی، پام تر اوسه نه دی کړی؟
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي، په اونۍ کې یو ځل کتاب لولې که څنګه؟
نه هر ورځ مطالعه کوم، بس هر ماښام هر سهار.
آفرین.
مطالعه کوم بس کتاب وایي.
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي، ډېر اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي، په پیسې نه پیور کوي، تاسو څنګه؟
ډېر داسې ډېر وخت راغلی چې پر کتابو پیسې ورکوي دي، ځکه د تاریخ کتابونه هم رانیولي دي، د نبوي سیرتونه هم رانیولي دي، هغه دیني کتابونه، د عصري کتابونه، د مکتب کتابونه، داسې ډېر کتابونه هم رانیولي دي، پیسې هم باندې ورکړي دي. مثلا نو د معلوماتو لپاره چې مقصد بیا وایو، یو شی دیني زده کړو، یو څه د یو شي په اړه معلومات ترلاسه کړو، داسې مو ډېر کتابونه ویلي دي، ډېر مو رانیولي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسه شمشاد صاحب. کور مدن چې ټلیفون وکړو، یو بل اوریدونکی دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري. اول ځان راو پیژنئ، مهرباني کوي.
قربان سم محترم اسمت طالبان صاحب، سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو هم شنه اوریدونکو. عبدالحد اتل هم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوي اتل صاحب. اتل صاحب لکه څنګه چې مو نوم اتل دی، په مطالعه کې ما اتل یاس کنه، مطالعه کوي، کتاب لولې؟
قربان سم محترم سروان صاحب، کوشش مډیر کړی دی، وایم ډیر شفان ځکه کتاب لوستو مثال خبرې کو. خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا وس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګر سره مینه والا کنه لري، نو زما پر ځوانانو باندې د یو افغان په سپار باندې دا ځغ دی، کشر ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکي، کوم واس کار کوي، کتابونه ولیکي. ته په خدا به ورک محترم اسمت روان صاحب، چې اکثر ځوانان مالي دلی په دا خاله رسنی باندې بختي مثال ځانونه بخښاتلی، لکه فیسبوک سو، واتس اپ سو، دغه کارو باندې لګیا دی هغه د کتاب مطالعه ته ګل سره پام ته کړنسه حال دا چې دی کتاب مثال مرده لارې ملګری دی کتاب هغه شی دی چې مثال مرده لار راشوي مثال دغه لارې باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې د ما تخپل دی شخوان راکې سروان ته محترمه
بله ډیره مننه کور ودان استاس په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بوخت شوی دی فیسبوک او ټویټر او نور نور کې ډیر بوخت شوی دی نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم باز دغه مثال خبري د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدل ته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب سره دوه سړي استفاده کوي ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلي محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډيري ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وجه څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کوو نو بیا د په جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لتون لري راسه کتاب مطالعه کوي کتاب لیکي مثال د خبري بل د شکار وکزام بخ په وساته دا خو د حل لار نه چې نشي توګه تکاشه یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب تړلی دی په کار باندې ځان بوخ وساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما ته غټ مشکل ده کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل ده خاله رسنی محترم ساروان ته پیدا کړی دی
ډیره مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدونکو متصوی استاس له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولای شي چې ویژ غوري بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو اول ځان راو پیژنې لکم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جان خلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا و چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زده د پکتیا پرانتون د جبه د بیا ته پندې څخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو موږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر ته لاس ته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولئ
زه خو خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیاتو اړوند کوم کتابونه دی غال ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دي خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه به مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مو خوخته کیسې مو خوخی دي لنډې کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غنه نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه وی یعنی د هغه لپاره دغه لپاره دومره وخت نه لرم او مقصد د استرکان کې او شیر او دا د تاسو د چ کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملمکوي هغه نه وسه زکوم نو اکثره ما دغه کوم چې نه خو دو اندر از ا دغه نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله ګورم ته نستر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت وسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ورشو درنو ملمنو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تعلیم میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر ډېره چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر ډېره د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او اروپاهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص ذکر کوي نو د ژبې ذکر برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تدبیر په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال پر کې او بل یادونه زه باید وکم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنې د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړي شي غنوه چې چاپ شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شو نو دې سم مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه فایل و ډیر ښه استقبال ته شوې ده او تر ډیره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوست مطالعه ته ځانګړې شوې و چې ډیر هم ساید چې تر ډیره لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشو کړای یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعې پرته واچو دا تر ډیره د استادانو او کسان چې تر ډیره مطرح لیکوالان دي د هغو په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دغه برخه کې کار وکړ نو ښه استقبال شو دی او هڅه کوو چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یوه غنوه
یوه غنه خو نه وي مهلنه عنوان ورکړی دی یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په ځینې مناسبتو سره چاپ شي ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکو ته اړتیا لري د غوړی مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا ځین نور مناسبتونه وي نو په کار کې شاید کوم څلور ځله چاپ شي.
ډیر مننه سلامت اوسه. سپین غر صاحب تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته هم استولې ده؟
څاروان صاحب دا مجربه هم چاپی وی او هم به آنلاین خبريږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې په د زرغون ویب سټ له لارې خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د په هیواد کې طبي خبره ده چې مطبعې شته دي خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي په ایران کې کېږي په پاکستان کې کېږي نو دا افغانستان ته هم لیکل کېږي او نور هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د ډي چلو دغه لار نه به. اما زه فکر کوم چې اوس اثر کې دغه ډیجیټل نړۍ دا هر څه ډېر اسانه کړي دي نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلی وي. زه زموږ جدي باور دا دی چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچله سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو. ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقې او قشر افه غواړم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی سایقه لیکی او په یو خاص ډایرکشن باندې آمه از هان یو خواته یو لوری ته بوزی. زه فکر کوم چې د روشن فکر طبقه او د میډیا د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی فلسفي او دغه فرهنګي مسائل او موضوعات ته ډیر کار وکړي او زموږ جدي باور دا دی چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه ده تر ډیره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده خو عنوان یې فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او د فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله ډیره مننه او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه او بل شيګنه به شاید دام وی چې دا مشکل بمن لري چې افغانستان ته لیږي ځکه چې په سیاست کې خونو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي بیا مخ نیسی. ناصری صاحب ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلور زی تر اوسه پرې چاپ کړی کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړی دی تر ډېره د اروپا نه برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کې هرالي کله ته ګټون کوي. دا کتاب څه باندې 10000 ټوکه پلورل شوی دی او په دونه نشه ریسک لري. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د وایناز ذکر په برخه کې کتابونه دي او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پرمیر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر دې د اروپونه برخه کې د اکسس رضایت کتابونه پرول شوی دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او در سر و په هني یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي، لکن د سیاسي کتابونو یادونه مونږ نکړه. د دې داسې معلومی چې خلک له سیاست ډېر غشوي دي، زړه توري شوي دي، کڅنګ
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نوښت یا تخیزبي وضعیت حاکم وي، بیا هغه سیاسي مسایل ډېر علاقمندان نه لري، ځکه تر ډېره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي، ځکه لږ تایا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلوم وي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي. ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی و، نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله، که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای، خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به. نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي، نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی ترمنځ. نو هغه حالت کې چې تخیزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري.
بله ډیره مننه سپینغر صاحب. په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمی شوې دي، دلیل څه کېدای شي؟
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي، واتس اپ، د ټویټر او د شان شي، دوی یو مازله زما په نظر راغړې دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي، یعنی ډیر جستا ګوسیخته، یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی، شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خز یاد شي وي، خو هم د متنونه اې څه غن دي او اورګانیک پایوان نه لري، افقي او مودي تسلسل پکې نشته، یو متن دی
جوهر مطالعه نه کوي،
جوهر مطالعه نه کوي بالکل. او دا وجه زه فکر کوم دا ټولنیز رسنۍ دي، همدغه یو دلیل دی، اساسي دلیل، یو د اساسي دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې. زه فکر کوم په مجموع کې نه تنها د افغانستان ټول نه، بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مزلې سره مواجه دي او مخ دي. دوی مطالعه تر پخوا ښه ډیره کوي، متن ډیر زیات متن لونی، ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي، اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټ مطالعه ده او شاید اگر موثریت نه لري. زه فکر کوم علت یې دغه مجازي نړۍ ده چې ډیر وخت وو کې تیروي او مغز تړی شي او بیا دغه مفید.
سپینغر صاحب، یوازې د ستړیا مسله بم نه، اوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته، نو کله چې خپل مجله آنلاین خپروي، کله چې ګڼ شمېر وی پانی هم شته چې ځینې کتابونه خپروي، نو بیا د شاید مجله ارتیا یو څه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وي چې په مجلو پسې وګرځي.
زه فکر کوم چې دغه ویب پانو تام که موږ تاسو وګورئ کتاب، اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوی، مجله خپل خاص څه لري، کیفیت او لذت لري کنه. مجله د کتاب سره تفاوت دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي، خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي، اما د مجله خوبایی او مزایا دی چې د دوی به موضوع پکله مختلفو کسانو، یعنی مختلفو مغزونو، یعنی مختلفو لیدلورو، موږ لیدلوري موږ اخستی شو. دا یو مسله ده. دویمه ده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي، د اوس فعال شي ویډیو خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیر غدي، اما ویب پانه هم د سې کوم تخنیکی لحاظ کوم تاسو د ویب پانه واغ کارایی ته وګورو، اغه هم دومره یو اورګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی. نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګا تل در تل به اشتوي او اغه خپل کیفیت تل اوس نشي ورکولای، نه اوسنی ویب پانی او دشان زاینی ولی چیزه که دومره ارگانیک شکل ایوی موضوع تا نشور که ولی ویب پانی او نه کتاب زاینی ولی چیزه که کتاب هم دیو مؤلف دیدگاه دیو موضوع پرکلوی.
بله ناصری صاحب ستاسو نظر سره په دې برخه کې آیا انټرنیټ ویب پانو فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس؟ ځینې البته وایي چې یو شمېر خلکو پخوا لیک لوست نه شوی کولی خو د دغو ټولنیزو شبکو له برکت یې لیک لوست زده کړی دی او ممکن په هغو کې یو شمېر جدي مطالعې ته هم هڅول شوي وي، که څنګه؟
د سوشل میډیا چې کله منځته راغلی ده، مخکې استنفورد پوهنتون یوه سروې کړې وه چې پس له 2012 نه د انسان تمرکز له 10 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دغه سوشل میډیا هغه د انسان تمرکز ډېر زیانمن کړی دی او ډېر موقتي او مقطعي مسایل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولی چې د یو موضوع ژورو ته ولاړ شي. او د دغه ستاسو کومه امپراتوري حاکمه کوي د خاله رسنه، یعنی خو عقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي، ژورو ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي، نو بیا ارزښتو کې هم تغییرات لای شي او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی پدې کې هم بدلون راځي. نو بلا شکه چې دا یو منفي اغېز لري، خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی، دا اوس هغه حالت کې ودا سه مبارزه کار ده چې موثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید پدې کار او پدې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني، یا کومه ارتیاو چې دای مخکې دلودې د روح او هنر د دیتا او کاروي چې دای تنوي ارتیاو ایجاد کړي، پس دای د ارتیاو د ایجاد نه یعنی دای کولای شي چې افکار تغیر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دی وکړي شي، زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی او هغه په دغه کتاب مجله او په دغه مسایلو کې خطا مين کېدای شي او د ژورو ترسره شي. خو مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو، دا ډېر ولیدل شو، ځینې احساساتي مسایل مطرح کی او ډېر ځله منځ ځي، دوی یعنی منفي اغیز درلودلی دي. خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري هغه ته کې ځان ورسوي شي.
بله سبا په دې برخه کې یو څېړنه دا وایي چې وای کله چې انسان ډېر شان ګوري او په غیر جدي ډول ګوري، یعنی برسره نیولی سرسری لولی او حافظه ته نسپری، دا د دې سبب کیږي چې حافظه کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسپارو، لکه د لوحو غوندې په شعرونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي، لولي خو حافظه ته نسپري، همداسې لولي نو هغه هم حافظه ته توان کوي. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي، له کتاب او مجلې سره مینه لري او کنه لري، اول ځان راو پیژنه.
ډیره مننه کوم
سلام
سلامونه تاسو ته قدرمنو میلمنو. بله نبی الله زابلای زابله
سلامت اوسې زابلای صاحب، دا وای چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیره مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږ ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک شت کتاب ولولي هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږ ملګری مثال ورکوم، نو طبعا مطالعه خو شته، نو موږ خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډیره حد زست، یعنی مجلې ته داسې خاص رسای نه لرم، خاص مې نه دی لوې ستلې مطالعه مې ډیر نه دی کړې د مجلې په برخه کې. خو تر یو حد د ځوانه طبقه، تر یو حد لشیر شاعری سره تر یو حد علاقه مندي، زخپل د شاعرانو کتابونه د مکتب شاعرانو کتابونه مطالعه کوم ترڅنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم او لمیلمنونه هم د پښتنې لرم کې چیرته
دوسته یې نوی مهرباني
مننه کوم لکه درمنو میلمنونه مې پښتنه هم داده ک چیرته میلمه محترمه یو کس مثلا له یو شن پوندینه پاریغه ده که هغه پاریغه کس یې پراتلنګ کې مطالعه ونه کې دا وایي چې زه پاریغه سم نور مطالعه ته چندان ضرورت نسته البته په مستل کوم هغه څومره په ژوند کې به آیا ممکن تغیرات دلی دل کیږي یو دوهمه پوښتنه مې دا ده که چیرته دا چې اوس په افغانستان کې تر یو حده پورې له رسنیو یعنی درس ورکول کیږي هغه درس سره چې مثلا موږ تاسې په سیم کې ترلاسه کوو څومره یې منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکښې لیدلی سو کوم مې رسنۍ چې پیلن درسونه ورکوي مننه
ای ډیره مننه سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم شته تاسې هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو مهرباني کوئ تاسې له سټوډیو سره وصل یاست خبرې وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نور احمد یم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه
نیول ډیره مننه نور احمد صاحب دا وایي چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړه دا وکنه
والله جوړ کوم ده خدا دې چې زخپل پر مکتب کې مخیره کاجمن دي په دولسن کې او ډیر شو کې لرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د غو د راتمخ دي نو کارونه به ډیر وشترکو او درس به د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه ډیر او ما ذکرې معلوم د مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خې دې نو د اقتصادي مشکلات چې به خې دې
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي او که اقتصادي مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي
یا وخت لرو کارو باندې مصرف او بیا داسې وس د مکتبو کې وس دا باغه موضوع مې دغه پر د جامو پاک له بل ځای خبره وکم دغه وس د لغوت یې بیا ول د لابراتوار د مرکزو ته نو کسټین کتابو سن کالي وس سن لنګوټه نه دی چې موږ نه بیا په دې کې هتا موږ د سیمپیانو چې نیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسه شو چې کڅه خپل د مطالعه تم بر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې داسې زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ داسې یو مطالعه وکونه نو اوس د افغانستان کې به ډېر وضعیت سره خراب دي مطالعه چکر نه کوم چې اړیل دي وسته خو خاره کوم کې
صحیح ډیره زیاته مننه نور احمد صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته دوی خبرې به مواورو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو تاسو هم ځان راو پیژنې آزادي رادیو ده
وعلیکم
السلام کمر ولایت مې ونه مسالې سیمې اړیکه جوړه ده صاحب څنګه تاسو کتاب مطالعه سره جوړ ده وکنه
یان نه جوړول څه فور دغه مسته مکتب مسته دیواله چیش ول ول وخت نه دیزده
شه خط نه دیزده متاسفانه خو موږ نن په خط هغه چا سره خبرې کو چې خط زده او کتاب ولولي خو خیر تاسو خبرونه واوري د نورو ملمنو خبرې نظرونه واوري د نور اوریدونکو نظرونه واوري سلامت اوسه نو ور بشو درنو ملمنو ته سپین غرس تاسو دې زابولي صاحب پښتنې واورید دی وایي چې که یو څوک له پوهنتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعې ته اړتیا لري
زابولي صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم زه فکر کوم زده کړه دا ډېر لنډمهاله پروسه نه ده دا یو اوږدمهاله پروسه ده زده کړه موږ په څلورو کالو کې یا شلو کالو کې یا لسو کالو کې دا نه شو خلاصه کولی دا د ټول عمر کار دی علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډېر پخوا مثلا زیو مثال به وړاندې کوم چې په هغه کې د طبیعي علومو لحاظه به زه مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدله چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي هغه عناصر دی د نړۍ چې اوبه دی، باد دی، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پوښتنه کلونه وروسته بیا وشوله کنه چې د دنیا د څونه جوړه شوې ده، ځواب پرته متفاوت ځواب وو کنه. دنیا د اتوم نه جوړه شوې ده، بنیادي ذره اتوم وو. عین پوښتنه ډیر کلونه وروسته بیا وشوله چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړه شوې ده کنه. اوس پوښتنه کیږي چې دنیا د څونه جوړه شوې ده، دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذرې نور بنیادی ذرونه جوړه شوې. نو زما وړاندیز زبلی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پوښتنو سره کوو او پوښتنې هیڅ وخت جوابېدونکی نه دي، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یوه میاشت وروسته زوړ شي، یو کال وروسته زوړ شي، سبا ته زوړ شي. نو دا زده کړه تنه تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ نشو خلاصه کولی. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا ده چې تغییر راځي، نوی نوی شان رامنځته کیږي، نوی نوی نظریې رامنځته کیږي. او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چا زده کړي وي هغه هیري شي. او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلې دي، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا مشاغل خلک چې وینو چې ډیره پوهه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپلې مطالعه کړي ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحله ته څوک نشي رسیدلی، که څنګه؟
کاملا بالکل. په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را پیاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه رسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ماته به یو څه شی را زده کړي، دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هماغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د کتابونو په اړه څه نه څه خبرې وکړې، د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لرئ که نه؟ چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ مرزی؟
او بله، غاگ موسرزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب رنزی چه مخی وضعیت سنو و تردیر خشوائی دی او اتقای کری دا پراختیه ور کری دا خپل کاروبار تا او مطرح شوی دی. او یو تعداد کتاب رنزی یا دیر کچونی شوی دی فعالیت بخی دی یا چاپ کم رنگ شوی دی. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو د کتاب چاپ او توانی نه درلوده، هغه ترې ښه شوي دي او کتابونه چاپوي. او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بلیده پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صداقت کتاب پلورنځي دی، هغه هم څه موده کې چې څه باندې یوه میاشت کې هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پیل کړی ده. او بل یو آنلاین پلاتفارم هم منځته راغلی دی چې هغه جیو افغا په نامه دی، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې د دوو مجلو او د یوه آنلاین پلاتفارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو تعداد کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایانو برخه کې ځینې کتابونه وو چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او ښه استقبال ته شوی دی. یا نور هم در اپنه برخه که یعنی دست کتاب هم چاپ شوه دی چه پتی دو چوالا سعودی کال که تو بانده لاز را ٹوک پلور شوه دی در اپنه برخه که نو پدی سب تقریبا وضعیت خده یا او پا چاره یو مثبت اغیز شده دی.
تاسی یه وقت دی کتابونو دی و مارکیت یا یو بازار غشتنه کوله دولت ما غشتنه لشاروالی نمو دا غشتنه در لوده چه یو ځای تاسو ته این کې هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسیدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او که نه؟
په هغې هم خبرې روانې دي. څو ځله په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا صنعتي پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي، خو د ښار اوس چې کومې نښتې پلي کېږي او سړک پرانیستل کېږي او نښتې تدمی کېږي، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي وي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وایه او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله، سپین غر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خپرېدلې. تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هره مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په وروستیو کلونو کې دغه دود تقریبا له منځه تللی دی؟
بالکل، د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ وایي دا مجله خپره کړو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم د دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما میرمن د یو تاجک میرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو ځانو ته جوړ کړي دي دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما میرمن هم ساینس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغسې یو دیدګاه په درلودو سره دا به ډېره سخته وي چې موږ تاسو انسانان په ډېرو عجوبو غریبو مسایلو باندې وویشو. کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان صاحب ستاسې په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټولو انسانانو مشترک دي. همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسې په وینه کې دی، د نورو انسانانو په وینه کې دی، دا ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیلولی. د ساینس په توګه زموږ باور دادی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول یې دا یو ډېر غیر علمي کار دی او ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نوه تقسیمات چې دغه انساني علومو وضع کړي دا نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپروو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته هغه شي. دا خلی به یو دوه تنو ته شاید تاثیر ورکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه وکړه په ستونزو کې، لدینه مو منظور څه و؟ آیا په داخل د افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي او که مو بل منظور و؟
کاپی رایټ مسله خو په د کتاب او مجموع کې فرهنګي مسله کې یوه ډېره حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت تړلی وي. تر ډېره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو ته داسې کسان د هغو پی ډي ایف له موږ نه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کېږي چې دو په سوشل میډیا کې خپرېږي او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي، یعنی په کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او د زر به پلورل کېدله د هغه چاره ډېره ټکنای کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوی هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دا حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېره ډېر کتابونه سکن کیږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نه لولي او هغو ته رسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري او په دې فکر کې چې ته چاپ یې نه کوي، نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوی هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی اف کوي، نو ا دې اقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټول خلکو ته استوي، دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بلا شکه یعنی دا څرنه هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په دې کریډیټ کارت هم وخت لري چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي او موږ تاسو ته د 500 روپۍ مقابل کې د 300 500 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم یعنی دا مسله او د خوښي لحاظ هم صدمه لیدلې ده، څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی یو عامه پوهاوی ته اړتیا شته ده چې هغه ورکل شي او په دغه برخه کې دا درک شي چې دا مسله او دا بهیر دره پنګاون او دره کار وړي او کله چې ورسوي شي نو دوه واقعي بدلي.
بله ډیره زیاته مننه د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری، همدارس د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون د نظری فزیک استاد او د کائنات مجلې مرستیال فهیم سپینغر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، نظرونه مو څرګند کړل.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी پترنګ پترنګ وختونا د پستر ستر ګوڑان دشی ولې ولې داسوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزګورې مړشي له ملکا نازول اورور دی ورک دے چی دوا تا کلا سپورتا چی دوا تا کلا سپورتا پلیا سپین دیرا پزڑشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملشی